سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د سهار لس بجې د تاسیس موخه کلا ساده رادیو ناوري د پښتو یو ساده خبرونه په خبرونو پیلو. د هند رواک لاندې کشمیر یالت کې پارا سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې شپږوش کسان وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور کړی چې پارا سیلانیانو د ډزې پرون سه شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوي دي. پهلګام د سرنګر ښار په 90 کیلومتر کې پراته سیمه ده. د فرانس پریس په ټکو لا دوزرم کال راهیسې د کشمیر کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلي او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی نه دی. همدې برید ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا څانګې پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر په خبرګون کې لیکلي دي چې پارا سیلانیانو ډزې یو ترهګري زونه بخونکی عمل دی. وړاندې دغه وزارت ویلي حالات څاري او د پیښې عاملانو ته باید سزا ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیون ډالرو په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. دغه وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر لیکلي ول سوداګریز او درې د همکارۍ هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریزي مجموعې تر نامه لاندې په وناسته کې لاسلیک شول. د سیشن به پورس پرانسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د قزاقستان د صدر اعظم رستیال سرګی ژومنګارین ګرندلود او دوړخواو د هوکړه لیکونو د ملکی دو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی تازه کابل درغله وړي چې په افغانستان کې د تیلو غاسو ماتنونو او نور زیربنهي برخو کې پنګونه وکړي. او روسي یو ځل بیا د سه شنبه پورز د اوکران په شمیر خارونو کې د استوګنی ودانۍ په نخښه کړی دی. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومان په ګډون شلتنه نور ټپیان دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بریدونه عمدي ترور بللی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څانګې د زاپوریژیا د والی ایوان فدروف په حواله لیکلي د سه شنبه پورز په دوه بریدونو کې چې هدایت شوی بمونه وو یو ښځه وژل شوی او اته درش نور ټپیان دي. د فدروف په ټکو په ټپیانو کې یو څلور کلن ماشوم او یو امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف د بې پلوټ الوتکو د بریدونو راپورونه ورکړل شوي خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي. روسي ځواکونه بیا د شپې لخوا د اودیسیا پر بندري ښار د بې پلوټ الوتکو په بریدونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړي چې له کبله یې پراخه اورلګیدنه رامنځته شوې ده. روسیه پر اوکراین په داسې حال کې پراخو بریدونو ته دوام ورکړی چې په جګړه کې د اوربند ترلاسه کولو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې هم روانې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې له احترامات مقبول کې قدر منو وکړلې ځکه کو زبر شنا غفار یو زربې هم تاسو ټول تشرغ واس پېما دی ولسم ټول کې جغرافیه مزمن دریم دوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو وکړلې ځکه کو برتر او غوړو صحت مند او سیر یو د صحت چمې وم پتن می تر نو ځکه کو د چې مرسته سو د جغرافیه مزمن دریم دوسته نو هله د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسان سره نوٹ کین. قدر منو ځکه کو مرسته سو د دریم لوست موضوع چې نن به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو د کرنې او مالداری سرګندوالي په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشتمه نه پیل به تر دې شي چې پیپرین هم درنګ از موږ تاسو د نن ورځې درس یې هتا په حق موزګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د کرنې او مالداری سرګندوالي، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نیوکېدو او نه نیوکېدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له پیښو پر معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلاري ځکه کو د پراته او چاوته کټ په هیله يم هله دا چې د لوست پر پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه ذکري ولالي ځکه کو د لوست پر پیپر شپو کې لمړی موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق لګو لکه څنګه چې په تیر لوستونه کې موږ تاسو د کرنې او همچنانه د ترڅنګ د مالداری په حق له معلومات لاسترو. نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق له معلومات لاسترو چې ستوي او له دې څخه زموږ تاسو هدف سړي خو ځکه کو کچیر مرو تاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو، نو مرو تاسو د سویل سوچیز مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نه سو ویلی چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دی، ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه رسوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوي. سره له دې هم بیا هم زموږ هیواد په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختوالی راغلی دی، یو څه پیشرفت پکې راغلی دی، خو بیا هم هر کله چې ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ شي، خو بیا هم که چیرې دغه یو څه بدلون راغلی دی، بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بې وزلو کچه په زیاته کچه سره د ځکه زیات شمېر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او دوی لوږې او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې 6 میلیونه خلک چې دي په ورځنۍ کارونه چې دي لوږې او تندې سره مخامخ دي، ځکه که چېرې موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش ته وګورو په سلو کې 24 کورنۍ هر ورځ ډېر لږ خوراکي لګښت لري چې دوی د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسې د خلک چي دي دا کوم څلر وش پیسې د کوم خلک چي دي دي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږه او تندې سره مخامخ دي، او هم شنه په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې دیش پیسې د خلک کولی سي خپل ورځنۍ اړتیاوي پوره کړي، خو مګر نور پیسې د کسان چې دي هغه یې نه کولی خپل ورځنۍ اړتیاوي پوره کړي. خو ټیټ عمر لرونکو ماشومان بیا زموږ په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اخصي وي ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه پوره وکړي. نو په سلو کې د 6.8 له همدې عمله څخه مري، چې ځکه چې خوارځواکي کمزوري وزن کمښت وي، نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي. چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې 4 وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې نه دې سره هم مخامخ دي. کچیر موږ تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپریال ته متوجه اوسئ، چې دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کچیر موږ تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولای شو چې په خپل محصولاتو سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزه راپورته کړو، نه یوازې دا چې موږ تاسو به د خپل هیواد ورځنۍ اړتیاوې پوره کړو، یعنې د خپل هیواد د کوم نفوس چې پکې ژوند کوي د دې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړو، بلکې لسو دا کومه کرنیس حاصلات چې مراته سپا افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واسطو. نو موږ ویل سو نه وځي چې کرنی ارتای مراته سو د دې څخه بشپړول سو، بلکې کرنیس محصولات د صنایع او د هیواد صادراتو کې هم مهمه واده او رول لري چې مراته سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړونه واخلي. ترنو ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو له جملو څخه یو په خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی. که چیرې یو هیواد ښه اقلیم لري، هغه هیواد کولی سي د ښه حاصلات ترسره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ښه اقلیم کولی سي چې یو ښه حاصل هیزه ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فکتور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولی سي چې کرنیز حاصلات وده وکړي، او خاوره باید بشري ووسي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر او سیږي تر څو بزګران وکولای شي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرسرته ورسوي. د دې ترڅنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه نظمر په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نور کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکې کیږي چې سمه حاصل هیزم کې لري. نو موږ ویل سو اورښت تمشت او د اوبو نشټوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت اوسي، نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپل کرنې ته وده ورکړي. او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګورنه له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه پکې کې سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په ټولنیزو توګه سره موږ ویل سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډیره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کیږي، چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنگارنګ بینډي، بانجان، رومي، دا ټول زموږ هیواد کرنیز حاصلات له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې ورباندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي نو د دغه د اوبو د نشوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي او دوی یوازې بیا دوی د خپل خوراکي توکي ځینې برابري نشي کولی چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري یې پکښې کې په کمه ده کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول یې هم کمزوري دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته، چې دا هم زموږ د هیواد له کمزوري د نښه له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ او تاسو وویل چې زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه یې خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي او دوی د هغه څارویو په روزنه کوي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیره او ایده یې خرڅوي او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دوی بیا د ژوند نورې ورځنیزې اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو ځکه کوم خدای دې کې تر دې دم پر تاسو پوسی او اوسې چې وسام د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې دې برخه کې موږ تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول په هیجو انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډیر اهمیت لري. کچیرې په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجود واوسي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې بیا پراختیا راسي، لېږد او رالېږد کې بیا اسانتیاوې منځته راسي او حیاتي چارې بیا په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنې کچیرې موږ تاسو سوداګري کوو، کچیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، کچیرې په یو دفتر کې کار کوو، کچیرې په یو ښوونځي، په هر ځای کې کار کوو، تاسو انرژي ته ضرورت لرو. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو پخپله د ډبرو سکاره شمارل کېږي، دویم نفت دی، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده او نورې انرژیانې دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کېږو. کدرمونه زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دي یو له مهمو صنعتخیزو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د سمن توکو په توګه باندې کار ځینې اخیستل کېږي، چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژیو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې سرچینه یې په ځانګړې توګه سره ارزښت لري. او د ځینو پلټنو پر اساس په 1350 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په حق له پلټنه وسوله چې په افغانستان او بهرنیو جیولوجیکستانو له خوا څخه دا څېړنه ترسره شوله. او دا معلومه شوله چې په زموږ په هیواد افغانستان کې ډېرو سیمو کې ځانګړې توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډېر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې شته چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغو څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی سو. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې دی موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو، چې دغه انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینې په خپله په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي، او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنی موږ نشو کولی چې هغه نوي کړو. اوس موږ تاسو لومړنی هغه سرچینې لولو نوی کیږي. یعنی نوی کیدونکي سرچینې کومو سرچینو ته ویل کیږي؟ لومړی درنو زده کوونکو، انرژي د تولید د نوی کیدونکو وړ سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پورې پر اندازه سره موږ تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو. لکه اوبه، دا موږ تاسو کولای شو چې نوی کو، باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدونکي نه دي او بیا پایان نه لري، نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای سو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سیندونو او رودونو کې تاسو وګورئ پایان نه لري، همداسې روانې دي روانې دي، موږ او تاسو نوي اوبه ترلاسه کولای سو. لمر دي، نن تاو دي سبا یخ دی، یعنی نن ورځ تاو ده ورځ دی سبا یخ ورځ ده، لمر هم نوي کېږي، رڼا ده یوه ورځ شپه یوه ورځ وي، نو دا نوي کېدونکي انرژي ورته وي کېږي. خو د انرژي نوي کېدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی سو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي، لکه د ډبرو سکاره نفتي دي، یعنی نه نوي کېدونکي سرچینې چې دي چې هغه بیرته نه نوي کېږي، لکه د ډبرو سکاره کله چې وسوځي سي بیرته موږ تاسو د ډبرو سکاره نه سوزین جوړول. نفت دي، همدارنګه ګاز دي، کچېری موږ تاسو وسوځو بیرته موږ تاسو هغه ګاز نه سولاس تراوړل، نو دغه سرچینو ته بیا نه نوي کېدونکي سرچینې هم زیرمه کوي چې وروسته د یو څه مودې څخه موږ تاسو لاسته نه سراوړل او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځینې اخستر کېږي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنوز د کوونکو بله برخه چې د هغه په خپل حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي برخې هم لري، چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفتو او ګازو د سوځولو څخه لاسته راوړل کېږي، چې د چاپېریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي، چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکوي. زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډوله سرچینې لکه نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، چې په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کېږي نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، بلکې د انرژي د نوي کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کېږي، چې د هغو له جملو څخه یو بل اوبو انرژي د نوي کېدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده. هغه سیندونه چې دي په دې کې موږ تاسو د برېښنا بندونه جوړ کړي دي او د دې څخه ګټه اخلو. نو درنوز د کونکو هره د چې تاسو در دیدم پرې پوسی وو اوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته په دې کې کورنۍ دنده ده. دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال، افغانستان د کرنې له پلوه څه ډول انرژي ده لري؟ دویم سوال، انرژي اهمیت څه شي دي زموږ په ژوند کې؟ نور نو درنو قدر منځ د کونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هله د چې یو څه پوسی وو اوسېږي تر بل داسې درس پر ستاسو په درنه حضور کې حاضرې نه دلا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ او غللې سکون کو زبرشنا غفار یو زره به تاسو ټول تشرغاس پېما د ډول سب ټولګي جغرافي مضمون درې ولوستا. هله د چې تاسو ټول کډر مونږ او غللې سکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سې جاو د صحت چمې بم پتن مې کډر مونږ سکون کو د طلبه سیریو زله به هم یاد وری کوم. هله دین چې ز تاسو د نن ورځې نه ولوست پېل کان تاسو ټول فرض د کون کې باید خپل زانو سره بل د ډول سم ټولګي جغرافي مضمون کتابچا او قلم ونول ترسو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. کدرمنه ګلریز د کون کوس مرسته سو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی اداري تشکیلات، وې ولایتونه او مرکزونه، یې دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت، یعنی موږ به نن ورځ مرد کران هیواد افغانستان د اداري تشکیلات او د ولایتونو او مرکزونو او هم چې د هیواد په پرمختیا کې د نفوس د اهمیت په حق له معلومات ولولو. نو هله ته چې تاسو ټول درنه زده کون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کون کوس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. سمو تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د اداري تشکیلات په حق لنه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، هر هیواد خپل پزلان کې خپل ځانته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت پر منیجمنت کوي. نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لاسترو. په شو قدر منځ د کونکو په کوم وخت کې کله غازی امان الله خان سلطنت وو، په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 15 ولایتونو او سلورو علي حکومتونو باندې ویشل وو. چې غزه من له خان پنځه ولایتونه چې و د هغول جمهور څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شی و کابل و د کابل ولایت و دویم چې و کندهار ولایت و دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمې وي دغه د افغانستان پنځه ولایتونه و او څلور علي حکومتونو له جمهور څخه یې په خپل د ختیځ سیمې علي حکومت و دویم سویلي سیمې علي حکومت و دریم د میمنی علي حکومت و او څلورم چې و د فراه علي حکومت په نامه سره یې چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوي و. درنو زده کوونکو کله چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته کتل شوي و نو په هغه وخت کې په 1343 لمریز کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبیعي خنډونه رامنځته کړل لکه غرونه زیات شمېر غرونه چې زموږ په هېواد کې موجود و همدارنګه پراخې افسوس زبونکې دښتې موجودې وې تنګي او سابول العبور درې موجودې وې په هېواد کې او هم چنان د وخت د لیږد او رالیږد د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې ځکه په هغه وخت کې د لیږد او رالیږد لپاره داسې زیات سهولتونه نه و برابر لکه څرنګه چې په اوس وخت کې دي. نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدو له کبله څخه دولتي چارواکو نسبه کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی عرضې واخلي ځکه د دوی مصرفیات زیات و ولایتونه هم ډیر کم و او هم چنان د دوی منیجمنټ یې هم دا کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره. نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدل نو په 1343 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل. کله چې دا تغیرات منځته راغلل نو افغانستان خاورې په نوښت دارو واحدونو او ولایتونو باندې وویشل. کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم بندي کړله به ویشل نه په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدل چې دغه والی بل مرکز سره مستقیما یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودل چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سخت تر سره کېده او د هر ولایت چې و درنځ د کوونکو د ادارې او قضایي چارې به په خپل وار سره د خلکو د آرامۍ او د سنتیا لپاره په کوچنی ادارو وحیدونو باندې ویشلې به چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سو. کپلان او خلاص ډول سره وایو درنو زکوونکو د ولسوالی اداره کول چې و د ولایت د خاصه کېدل یعنی د کوم ولسوالی اداره چې و د ولایت په غاړه و او د ولایت اداره چې بو په مرکز سره به اړیکه ترلاسه کړل او ورسته به د هغو سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خوا څخه ټاکل کېدل او خپل دندې په دوی سرته رسولې چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل او ورسته لمړی به والی ټول نظر پر اچو ورسته د هغه څخه د ولسوالی کارونه چې بو هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرتر سوال کېد یعنی د ولایت کوم چار چې په وی هغه به د والی له نظر څخه سرتر سوال کېد خو د ولسوالی کوم چار چې په وی هغه به بیت د ولسوال تر نظر باندې وتلی چې بیت په دې وخت کې به هم چې نن د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول نو محلي ارګانونو ریاست یې جبر ته به هم د جواب ورکوي. همدارنګه درنو ځکونکو د دې وخت په جریان کې په 1340 مریز کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل چې په افغانستان ولایتونو شمیر 2 پورته سو چې څلور نیوي شاري ساحې او 204 نیوي ولسوالۍ رامنځته شولې چې 2.5 اصلي او فرعي کلی پکښ کې شامل و چې ورسته بیا د هغه څخه په 1415 مریز کال څخه ورسته د ولسوالۍ کې چې یوې پنشیر او بلې دایکونتي و د هم اور اټسول یا هم ورته اضافه سو. خو په ورستي کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوری یا هم اسلامي جمهوریت و نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر څلور دي شته پورته سو چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 343 ولسوالۍ او 100 موقتي ولسوالۍ باندې وویشل سو چې د افغانستان ټول لوی شار چې و هغه په خپل یهم پایتخت هم مرکز چې و هغه د کابل شار په نامه سره یادېده چې یو له مهمو شارونو له جملو څخه شمیرل کېده. او هم درنګه درنو زده کوونکو مراتسته په کتاب کې جدول لکړ دی چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مکمل څلور جش ولایتونو نمونه هم چې نن د هر ولایت مرکز مراتسته په نشه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې مراتسته په نشه کړی چې له هغه له جملو څخه به نن ورځ تاسو ته 15 دانی وایم او نور ټول څلور جش ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول لخبل ځنور سره بلی او په منظم ډول سرویس تکوي. نو درنو زده کوونکو په جدول کې موږ تاسو په لمرنی شمیره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی او هم چې نن دې ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپل د کابل ښار دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 4,500.84 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,000.85 رسیږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي، دا هم 60,000.92 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی چې 1,000.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زکونکو تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سئ او زده کولی سئ. اوس هم درنو زکونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په هکله معلومات لاسته راوړو. درنو زکونکو، نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشت دي. چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې څخه په بیلابیلو ځایونو کې میشت دي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمیر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډېر وي، خو موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید په نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو زکونکو، عموما دا په یاد وساتئ په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي شي په هغه ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي. یعنی د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې موږ تاسو وویشو. که چیرې موږ او تاسو دغه نفوس وویشو، بیا موږ تاسو کولی شو دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي. یعنی د اټکل د مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمیر دي. او همدارنګه اوسنی نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دی، بلکې د دغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي. یعنی د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر صحاوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دي، هغه سیمې عبارت دي د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دي په دغو سیمو کې ځای پر ځای شوی دي. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمیر بیا په کم اندازه سره دي، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې پرمختللو اندازه سره ځای پر ځای سی وی دی چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمیر کسان چې دی په کارونه باندې بوخت دي، یعنی دی د خپل ژوند لمړنی ټوکی چې دی 80% خلک چې دی په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کارونه باندې بوخت دي. او 60% کسان چې دی په ښارونو کې ژوند کوي، چې په دې ورستي کلونو کې د وخت په تیریدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼګونه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیات شوی ده. د دې تر څنګ درمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش دي. په دې هیواد کې د داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر خلک استوګنه کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چیرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هیواد افغانستان له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وو چې افغانستان ته راغلي وو، چې تاریخي جغرافیا د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري چې یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو نفوسو شمیر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه له برخ څخه پیلېږي، یعنی د برخ ښار څخه پیلېږي چې موږ تاسو په لوست ولوستل چې د بلخ ښار مرکز سری په خپل مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هیواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 85 سلنه نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورباني زیات تمسکر کیږي او زیات کسان چې پر کرنه او مالداری باندې خپل ژوند ته پر پرمختیا ورکړی ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، د اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بیلابیل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بیلابیلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم جلګي او سیندونو غاړو او د خلکو د بیلابیلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپیریال رامنځته کړی دی چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړې برخې جوړې کړي دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي او د استوګنې د نامناسبې سیمې یې د استوګنې په سیمو باندې بدلې کړې دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان پکې ژوند وکړي، خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هیواد چې دی یو غرنی هیواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هیواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 مترو څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم، ښه خاوره او ډېر اوبه لري، زیات خلک پکې استوګنه کوي، چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 مترو څخه زیات لوړوالی لري په ټول هیواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی سو موږ ګران هیواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان، د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان، د کندوز سیند، فراه رود، خاشرود او همدارنګه الیشنګ او د دې ترڅنګ د امو سیند ګڼ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼګونې سیمې دي. د دې ترڅنګ که درمل زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوس کورنۍ دنده چې د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه ترنو زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت علاقه مند.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره ملما دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځکه یو خلیان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټول مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارث شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو پر اړه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي و، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه بوایو؟ چې څه بنو وای، بس ورزو ملته کینو. وینا د انصار چې دی ډیر مست خلک دی او دیدی دا سندره او دا شنه ډیر زیات خوخیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا. یعنی موږ تاسو ته راول خوشالین ته راولې، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کچیرته دغه سره غنم نه وای، نو زمونږ دغه سپینه نوکی یا د سره نوکی به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وای یا بل څه ورته وای، په دې رابطه باندې هم داسې متن نشته چې دغه ان شاء الله چې شرع حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې موږ تاسو مبارک دین شرح کړی دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط موږ تاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالی پکې اصل دی او خوشحالی باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ تاسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دویمه خبره د حجاب مسله ده، چې الله فرمایي چې یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. احزاب کې 53 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایه خپل بیبیان ته وایه او د مؤمنانو ښځو ته وایه چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم. دا کنه نو یم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي. نو دغه محرم شیان په صورت ونیسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبر ده چې د لمانځه التزام وشي. اکثر خلک چې خوشحالي نه تزيد لمانځه په قصه کې نه وي، نو دغه لمنځونه چې دي الله جل جلاله تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نو ټولو خوشحالیانو زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په اناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیانو کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکي وکړو. خو اصل دغه دی چې د هرې موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، پکې مثلا خوشحالي وسی، پکې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلوم وي دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متاستوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې پر رڼا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړي او د ژوندي په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنوب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچی واده وو، نو ما ته وایي چې ته یو څو خبرې وکړه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولی چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره په موضوع کې زه لګیا وم. خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعض ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعض تشویقي غلري پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي. نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، څه انعامونه هم راوړي وو ماشومانو کوچنیانو لپاره. نو پروګرام ډېر زیات دلچسپ وو، واقعا ځان زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب چې ټول هغه کې نیوي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډیره زیاته مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ تاسو د کلتور، او زموږ تاسو د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کېږي چې ورسره غن شي، صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سوده مسائل دلته بلا بل سندری هم دوتا ځانګړي سوي دي. بیا دا میرمن اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی 3 چې ورته وایي په دې کې پلیکي په دغو باندې مس بندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی سي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالیو باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا به خواستن د حاکم نظام دی واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو. مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې لمانځل کېږي. مثلا پکې چمبا وهلي، پکې سندرې ویل، وي هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي. او څوک راغلي وو، څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د یو واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي. په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي. دې کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرسي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی. دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه. وایي تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوئ او په دې باندې تاسو دریا ووایئ. ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډېر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جینۍ او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې ده د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي. نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډېر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو راشو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، دا به یوځای سره اوسېږي لکه بوټان چې سره یوځای وي یا چپلکې سره یوځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یوځای وي، د بوټان به سره یوځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یوځای وي لکه شپه او ورځ سره یوځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ هم خوشحاله کېږي. حتی بعضې واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبا وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبا نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي، هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغه هلته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نه امید کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو. او د رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته کوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بېرته راوشړلو او د لورکۍ د خبره واورېده. نو لورکۍ ورته وویل چې ای پلاره، هغه چا ته به ته کتلي وو چې هغه رالېږلی و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم، خیر دی که دی چرته خواسته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیاته خواسته وه، ډیره زیاته ښکلې وه. نو سړی ورځي بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورځي، داسې یو کس ته رالګلی وه او دمونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو، د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علي او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېیم صحابي نوم یې رانویر شو، هغوی ته امر کوي و چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې وره راټولوي او د واده دپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته، هیا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی لبیک وایي، جهاد ته ځي او جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي. او هغه خزت هم د دعا کوي، رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې ته عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزه وه. هدف دا دی ستا سوال ته زرازمه چې کچیرته د واده نه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو هغه ورنه جوړ شي، یو خو دغه دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو کوم امر کړی، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې ووایئ. دویمه خبره دا ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چې دی، هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دي په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنیو باندې چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دی دا متاثر فنجدا بیا نه شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي دپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي، دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قصه میسه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي، سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم رواز وه، نو بس موږ چې نه کتله، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیان وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی، زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین دی ما تاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل وي، په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمة الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي، همداسې په خوشحالۍ کې. نو دغه توازن مطلوب دی، د چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلونو چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړیږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونه خلی، ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زما دا پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چاکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی، لکه څنګه چې انسان اسراف ونشي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونشي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو ده موږ تاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډیر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي، او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم، ماته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانه کړې، یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا وخیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په وخت کې. ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې م نه وم، غالبا زه د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی نه شي مزاحمت وشي. نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لمر سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری.
ma My- ازادي راديو څلورويش ساعت حاله تاسو سره ده.
شان خبر واکنا سان میتا غریبی ورزی لک شان خبر واکنا لک میا دوا کنا لک میا دوا کنا لک میا دوا لک میا دوا کنا لک میا دوا کنا لک میا دوا لگ
شما جوان باشم فنکار باشم ساده سر گزار باشم ساده سر گزار باشم دکه جانان ده آب جانو پت پالا کنا دکه جانان ده آب جانو پت پالا کنا لگمی آتا وکا